مشال ریڈیو ته یواری بیا په خیر اخلي په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. ولیها امیر زاده مو د مشال ریډیو په دې غړې کې تاسو ته هر کله وایم. په دې خبرونه کې به تاسو ته سیمه او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قتل دوري په اړه هم رپورټ لرو. په خبرونه کې تاسو د صحت په اړه پروګرام روغتیا او درملنه هم شته. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو. خبرونه درته د مشال ریډیو همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په افغانستان کې د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر په لړ کې قطر ته روان شوی دی. د کابالي سیمو لپاره د پاکستان حکومت د پرمختګ د کلنی پروګرام په لړ کې 14 ارب روپۍ جاری کړي دي او د ریپورټونو له مخې په اروپا کې د سخت یخنۍ له کبله د مرسو شمیر تر 300 اوښتی دی. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په افغانستان کې د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر په لړ کې قطر ته روان شوی دی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د قطر له چارواکو سره د افغان طالبانو لخوا د سیاسي دفتر د پرانستلو او په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانیکر افغانستان ته د دورې په اړه خبرې اترې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د امن پر ځای کول د هغه په خبره د دوی خواهش دی او د دې لپاره به دوی خپل کردار ادا کوي. وزیر اعظم ګیلانی زیاته کړه چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جوړجاړی باید افغان حکومت او ولس په خوښه وسی. د کابالي سیمو لپاره د پاکستان حکومت د پرمختګ د کلنی پروګرام په لړ کې 14 ارب روپۍ جاری کړي دي چې په دې سیمو کې د سکولونو، کالجونو، د کار کروندو او ځینو نور پروژو لپاره به ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دې پیسو د جاری کېدو په اړه د کابالي سیمو لپاره د پارلماني کمیټې مشر ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل
پیسې ریلیش کولې او پیسې مطلب لیټ ریلیش شوې. دغه یو مین ریکور دار دفاع سیکرټریټ پکې هیڅ قسم ته انټرسټ نه خستلو. اوس پیسې ریلیش والے نه په قبایلي علاقو کې واورې تالی دي هغو علاقو کې کورونه نه کېږي. میاشتې 15 میاشتې پاتې دي او شایي چې کوم مې هغه دې سره ډېر زیات دی. بالکل کوشش کوم فروارې کې ټولې پیسې مطلب ټینډر تلولې شي، نومینیشن تلولې شي، د راپور مطلب چې شروع شي.
په کابالي سیمو کې د پرمختګ یو شمیر پروژې د دې پیسو د نه ورکول کېدو له کبله له ځنډ سره مخامخ وي. د پاکستان د لاهور په ښار کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او یو شمیر لا هم تر دې ملبه لاندې دي. د دې ښار ځلي رابطه افیسر احد چیما وایي چې تر اوسه د دوه کسانو مړې له ملبې څخه راایستل شوي دي. د بمونو د ناکاره کولو د ادارې چارواکي وایي چې دا پیښه د لاهور په حسن ټاون کې د دوایانو په یو فیکټري کې د ګیس د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. دوی وایي چې په فیکټري کې کارکوونکي شاوخوا 50 کسان اوس هم تر ملبه لاندې دي چې زیاتره پکې ماشومان او میرمنې دي. تر دې دمه د نهو میرمنو په ګډون 15 کسان له ملبې ژوندي راایستل شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې د شام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وړاندې کړل شوی قرارداد یو داسې خواهش و چې یوازې د رژیم له تشدد څخه لاس واخلي. سرګی لاروف دا خبرې نن په بحرین کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. هغه وویل
желание соавторов заключалось в том, чтобы заставить режим
دایوای د ملګر ملتونو د امنیت په شورا کې د وړاندې کړل سوی قرارداد د خواهشو چې د شام د رژیم پر ضد پر جنگیدونکو ډلو به له څه خاص ذمہواری او اچولو پرته رژیم له تشدد کولو راوګرځوي. د دې قرارداد معنی به دا وای چې د امنیت شورا په ولسی جګړه کې پلوي کوي.
ستایت نه سترونو одного участника гражданской войны.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د روس او چین لخوا د شام پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د وړاندې کړل سوي قرارداد ویټو کول یو مسخره وبلله. په بلغاریا کې د وینا پر مهال میرمن هیلری کلینټن وویل چې د شام له ول سره د مرستو لپاره هڅې دوه چند کول پکار دي. هغې زیاته کړه چې امریکا به له هغه چا سره کار کوي چې شام یو جمهوري هیواد لیدل غواړي، یعنی دوی به د شام د ولسمشر له مخالفینو سره مرسته کوي. په عین حال کې د بشار الاسد پر ضد پوځي غیاغیانو ویلي چې د هغه د لریکولو لپاره اوس یوازینی لار د هغوی په خبره طاقت دی. د فرانس او جرمني مشران د کلنیو خبرو اترو لپاره په پیرس کې یو بل سره لیدل کاته کوي. تمه دا چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی د اروپا د پورونو د بحران د هواري لپاره پر نوو ګامونو بحث وکړي. د دې امکان هم شته چې هغوی د شام پر حالاتو هم سره وژغیږي. دا له هغه وروسته ده چې روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هغه قرارداد رد کړ کوم چې به د عربي ټولنې د هغه پلان ملاتړ کړی وای چې د شام د ولسمشر بشار الاسد څخه په کلکه د واک د پریښودو غوښتنه وکړي. د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی ویلی دی چې دی له عربي او اروپایي هیوادونو سره پر دې سلا کوي چې په شام کې د مشکلاتو د پای ته رسولو لپاره د تماس یوه ډله جوړه کړي. د ریپورټونو له مخې په اروپا کې د سخت یخنۍ له کبله د مرسو کسانو شمیر تر 300 او وشته دي. په یوکرین کې تر ټولو زیات خلک یخنۍ ځپلی دي او دا ډول په یوه شپه کې 9 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د یخنۍ له امله د مرسو کسانو شمیر 101 ته رسیدلی دي او 300 کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. په دې کې زیاتره بیکور خلک دي. همداسې په پولینډ کې نور 8 کسان د یخنۍ له کبله مړه شوي دي. د دې هیواد پولیس وایي چې په دې هیواد کې هم د مرسو شمیر 350 ته پورته شوی دی. او د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دوی هغو رپورټونو ډیر اندېښمن کړي دي چې وایي مصر پلان لري چې د امریکا په مرسته چلیدونکي د یو غیر سرکاري تنظیم د څه باندې 40 کارکوونکو په اړه د جرمونو کیسونه راپورته کړي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بورې وال کاکړ وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قطر په درې ورځنۍ دوره دی. د نوموړي د دې سفر د اهمیت په اړه د بارني او چارو کارپو اعجاز خټک وایي
دا دوره دی وخت کې قطر سره تعلقات نزیات الته چې کم د طالبانو او امریکي مذاکرات کیږي کې د پاکستان رول باره کې خبره کیږي. مذاکرات د پاکستان یو ډېر اهم اثر لري.
دا پاکستان د قبایلی وکیلانو تنظیم د فاټا ټریبیونل لپاره د ټاکل شوی کسانو په اړه ولې تحفظات لري؟
په دې سلیکشن کې داسې کسان راغلي دي چې هغه بیخي د قبایلی رسم او رواج نه خبر نه دي. د فاټل ایر فورم تحفظات دي. په فاټل ایر فورم کلم دا نه مني.
دا خیبر پختونخوا مردان تخبې سیمه چې تاریخي ودانه لري سیلګر وایي حکومت ته ورته توجه ورکړي.
دا دغه پکې لکه صحیح کې پکې دا ځونه مونږ صحیح کې ټول دوباره بیا ماتې دا لارې مارې صحیح کې لکه بره چې کوم نور لارې هغه له بندوبست وکړو. سکیورټي تنظیم پکار دا غوې له ماشومان او پازل د کوم څه سره سپار غوند غاس پکار.
د خبرونه په نیمای برخه کې پروګرام روغتیا او درملنه هم شته. اوریدل یې مهیروي. تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم السانی په بلنه په درې ورځنۍ سرکاري دوره دوحا ته تللی دی. وزیر اعظم سره په پلاوي کې د خارجه چارو وزیر هند ربانی کرنه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین او فاټا پارلماني لیډر منیر اورکزای هم شامل دي. په دې دوره کې به په دواړه خیزه تعلقاتو، سیمه ایز صورتحال، په عالمي معاملاتو، د ایل این جی ګیس او تجارت په زیاتولو خبرې کیږي. د نوموړي د دې دورې په اړه د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ.
قطر ته روانېدو نه وړاندې چکلالا ایئر بیس کې مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې قطر مشرولۍ سره به په دواړه خیزه تعلقاتو، تجارت او پاکستان کې سرمایه کاری کولو په شمول ایل این جی پاکستان ته درآمد کولو په چارو به خبرې اترې کولی شي.
تقریبا 9 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی طرف سے
تقریبا 9 کال وروسته پړومبي ځل د پاکستان وزیر اعظم د قطر دوره کوي. د دوره کې به په مختلفو موضوعاتو خبرې کیږي لکه د توانایي څنګه د غشان د کار موقع پیدا کول او په بنیادی ډانچا او ودانو به هم خبرې کوو. د دین علاوه نور داسې شوبې شته چې موږ به ورسره په خبرې کوو. پاکستان کې د سرمایه‌کاري په چارو به هم الته خبرې کیږي او هغوی ته به دعوت ورکوو چې راشي او پاکستان کې د توانایي پسنګ کې سرمایه‌کاری وکړي.
د بارانو چارو کارپو او پیښور پونتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو څنګ مشر اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د دورې مقصد دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو سره سره د امریکي او افغان طالبانو ترمنځ په قطر کې شروع شوي مذاکراتو کې خپل کردار ترسره کول دي.
قطر ته پاکستان وزیر اعظم ډېر موږ پس روان دي کې قطر سره تعلق خوبوم ظاهر ده چې حالت لاړ شي نو هغه خبرې تیر کیږي. خدا دوره دی وخت کې قطر سره تعلقات نه زیات هلته چې کم د طالبانو د امریکي مذاکرات کیږي هغه کې د پاکستان رول باره کې خبره کیږي چې پاکستان په هغه کې څه کولی شي. دې مذاکرات کې پاکستان یو ډېر اهم اثر لري او یو انفلوئنس پلی کولی شي.
کله چې مشال ریډیو د اعجاز خټک نه وپوښتل چې امریکي او افغان طالبانو ترمنځ که مذاکرات کامیاب شي نو د دې په پاکستان څه قسمه اثرات پرېوتی شي؟
افغانستان کې امن راشي د پاکستان ډېر زیات اثرات دي. دلته کې انسټیبلټي د انتها پسندۍ پاکستان کې دننه هم ورځ تر ورځې زیاتېږي. دلته کوم انټرنیشنل انویسټمنټ دی هغه تقریبا نشته دی. هیڅوک نه راځي دلته کې. نو دا ټول صورتحال بدلېدی شي. خلکو ژوندونو کې د یو بنیادي فرق راځي شي په افغانستان کې امن راشي. هغه ډایرکټ اثر په پاکستان کې په امن باندې وي.
یاد دی وی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د دورې دعوت د قطر وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم ورکړې دی او وزیر اعظم ګیلانی سره په پلاوي کې د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر، د پټرولیم او قدرتی وسایل وفاقی وزیر ډاکټر عاصم حسین او فاټا پارلمانی لیډر منیر اورگزی شامل دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې وزیر اعظم ګیلانی د قطر په دوره روان شوی دی چېرته چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو دفتر خلاص شوی دی. دا چې د وزیر اعظم ګیلانی د قطر دا دوره څه مقصد لري په دې اړه د مشال ریډیو همکار داود خټک د خبریال سمی یوسفزای سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې وزیر اعظم ګیلانی به د چا سره ملاقاتونه کوي. نوموړی وایي
زیادې چې کومې خبرې کوي د قطر له چارواکو سره به کوي. خو زه ما په خیال قطر په خپله یو فیسیلیټیټر ده، یعنی ځای برابر کړی یو دفتر طالبانو لپاره برابر کړی ده. د قطر خپل ډېر اهم کردار نشته. د وزیر اعظم پاکستان د طالبانو سره د ملاقات چانس ډېر کم لیدل کېږي. بل زه په خیال پاکستان طالبان هم نه غواړي که یو طرف د دوی په موجوده حالاتو کې د افغان دولت خبرې کول نه غواړي. او په داسې حالاتو کې فکر کوم چې پاکستان دولت سره خو به هېڅکله دوی خبرو ته په دې اوسني پړاو کې کښېنه نه. زما په خیال د خبرو اترو په مخ کې ځي دویم پړاو کې به افغان حکومت وي. افغان حکومت کې چې کوم شامل د شمالي اتحاد ډلې دي څوک چې طالبانو غورځولو کې یو مهم کردار ادا کړی وو هغوی به په دې کې کینو.
سمی یوسفزی صاحب، تاسو د افغان حکومت خبره هم وکړه. په تیرو نهو کالو کې د پاکستان لومړی وزیر اعظم دی چې هغه د قطر دوره کوي. خو دلته یو پښتنه بل راپورته کیږي چې د دغه جګړې اولنې فریق چې دی هغه طالبان او افغان حکومت دی. ولې پاکستان حکومت یا د پاکستان وزیر اعظم دغلته دوره کوي خو د افغانستان حکومت له طرفه هیڅوک تر دا دمه قطر ته نه دی تللی؟
مختلف پیږي چې وسه پوری افغان حکومت په دې باندې احتجاج هم کوي. افغان ولسمشر په دې باندې خفقه هم ده چې ولې تر وسه پوری د افغانستان د مسلې چې کوم بنیادي فرق ده هغه امریکا یو د څه وخت لپاره فرق ده. خدایي فرق په افغانستان حکومت ده. بیا په افغانستان په حکومت کې چې کومې مختلف قومونه دي او مختلفې پخوانۍ جهادي ډلې دي یا نور مشران دي هغوی دي. زما په خیال افغان حکومت سره طالبان هغوی دا وایي چې د طالبانو په غورځولو کې د طالب نظام په چپه کولو کې د امریکې بنیادي کردار هغوی وایي له امریکې سره خبرې اترې پیل کړي. ځکه چې که امریکا په دې خبرو کې شریک کوي نو امریکا یو داسې قوت ده چې هغه هم له یو ډول په طالبانو باندې فشار اچولی شي. بل طرف ته په افغان دولت باندې هم خورا زیات تاثیر لري او اثر لري. او افغان حکومت کې چې کومې ډلې دي په هغوی باندې هم دوی اثر رسوخ لري. ما په خیال دا خبرې چې دوی کېږي پاکستان صدر اعظم چې ځي دا شاید له پخوانه یو ډول د دغه سفر امکانات مخکې نه موجود وو. یعنی مخکې نه هم دغه سفر په اړه باندې ویل کېدو چې ډېر پخوانه د پاکستان او قطر ترمنځ چې کوم تعلقات دي هغه پراخه تعلقات دي او دا سفر کولو اوس د اهمیت ځکه اختیار کړی دی چې هلته د قطر په دولت کې یا په قطر په ځمکه باندې طالبانو یو دفتر جوړ شوی دی. نو د دې خود به خود یو زیات اهمیت اختیار کړی دی.
سمیع سبزی صاحب، د پاکستان او امریکا تعلقات هم له سمودی راهسي خراب دي، او کم چې امریکایي لوړپوړي چارواکي دي پاکستان ته به وخت په وخت باندې دورې کولې، نو اغي هم له ډیره وخت دلته نه لیدل کیږي. نو تاسو داسې فکر خو نه کوي چې کني وزیر اعظم په قطر کې د قطر د چارواکو سره سره د کم امریکایي چارواکو سره هم ملاقات کوي؟
نو په خیال دې امکانات خو لیدل کیږي چې دوی په قطر کې، چون کې په قطر کې امریکایان خورا زیات نفوذ لري، هغلته د هغوی خپلې پوځي اډې دي او په خارجي هیوادونو کې ډېر زیات پراخه حضور لري په قطر کې، هغلته به خامخا چې افغانستان په مسله باندې خبرې کیږي هغوی سره به هم مذاکرات کیږي. خو زما په خیال پاکستان اوس دا غواړي چې امریکې ته دا وښيي چې که افغانستان کې دوی د امن راوستلو دپاره سوچ کوي یا د قطر د خبرو نه د دفتر نه څه نتیجې راخیستول غواړي، نو دوی د پاکستان اهمیت باید انکار ونه کړي او پاکستان سره ښې اړیکې وساتي.
سمیع یوسفزی صاحب، که لنډ راته ووایي چې په تیرو وختو کې مونږ وګورو نو د افغانستان د امن لپاره به خبرې اترې کېدې په سعودي عرب کې یا په کویت کې، او دغسې ایران هم یو فریق و، دا د قطر نامه سنوي نه ده؟ ولې قطر
د قطر خو دا ده چې په قطر کې امریکایي اډې موجود دي، او هغلته د دې ځای نه څوک ځي یا څوک وړل کېږي، هغلته به ډېر په اسانۍ سره یعنی امریکا پوځي اډه کې ښکته شي، او بیا پرته د دې نه چې دوی په عام ایرپورټونو باندې لاړ شي هغلته مذاکرات دپاره تلی شي. بل قطر دې کې ده چې هغه عربي هېوادونه دي، هلته میډیا او پریس چې کوم ده هغه ډېر خورا آزاد نه دي، یعنی نشي کولی چې طالبانو یا د حکومت اجازې نه پرته د طالبانو متعلق دا خبرې رپورټ کړي. دویم دا ده چې قطر چې کوم ده هغه افغانستان حکومت سره هم ډېرې نږدې اړیکې نه لري، او افغانستان کې سفارت هم نه لري، یو ډول طالبان هم د هغوی سره تعلقات لپاره لیوالتیا لري چې یعنې دوی یو فریق نه دي، یعنې د افغان حکومت سره د هغوی سفارت په افغانستان کې نشته، او څه خاص مرستې هم د افغانستان موجوده حکومت سره نه دي کړي. ما په شان دغه عوامل دي چې دوی قطر هېواد دغه مذاکراتو لپاره کړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا پاس پلان لري چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو رول پراخ کړي. امریکایي چارواکو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا پلان ځکه مخې ته راغلی دی چې امریکا غواړي په افغانستان کې له خپل جګړه ییز ماموریت افغان ځواکونو ته د مشورو په ورکولو او د لوړ پوړو یاغي مشرانو د وژنې لپاره پر چاپو توجه زیاته کړي. په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ دی.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي په دې ترڅ کې لومړني اقدامات ښایي په راتلونکو میاشتو کې وشي. هیله ده په دې وخت کې د امریکا د دفاع وزارت یو داسې کمان جوړ کړي چې په افغانستان کې به د ځانګړو عملیاتو د هڅو نگراني کوي. د نوي کمان مشر به جنرال ټومي تھامس وي چې اوسمهال د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو د کمان مرستیال مشر دی. د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو کمان په ټوله نړۍ کې د دې پوځ د ترهګرۍ ضد عالي ځواکونو نگراني کوي. د ورځپاڼې په رپورټ کې راغلي دا نوی کمان به بل آخره په افغانستان کې د ورځنۍ جګړې ذمہواري په خپلو لاسو کې واخلي، ځکه په دې هیواد کې به د امریکا د سرتیرو شمیر کم شي، ځکه چې امریکا په دې هیواد کې له دودیزې جګړې خپل توجه د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو پلو ته انتقالوي. په دې نوي پلان لا یوازې غور روان دی، او دا به د جګړې په هڅو کې د یو لوی بدلون معنا ولري. د دې پلان په وسیله به د امریکایي ځواکونو ټولي له افغان پوځ او پولیسو سره له یاغیانو سیمې خلاصې کړي، او د افغانستان د حکومت عملداري به هلته پلی کړي. ورځپاڼه لیکي په 2009 زیږیز کال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جوزف بایډن هم دې ته د ورته یو پلان وکالت کړی و، خو په هغه وخت کې پوځ دا ځکه رد کړ چې د قومندانانو په وینا دوی ته هغه وخت د روایتي پوځ ضرورت و چې له هغو ځایونو وسلوال طالبان وباسي چې زیات خلک پکې وسي. که څه هم جنرال تھامس به د روان کال په اوړي کې افغانستان ته ځي، خو امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي تر اوسه په دې اړه غوڅه فیصله نه ده شوې. د دې پلان بله برخه دا ده چې د ناټو د جګړې ټول عملیات به د ځانګړو عملیاتو د مشر تر کمان لاندې راوستل شي، خو چارواکي وایي په دې اړه په پینټاګون او سپینې ماڼۍ کې پراخ بحث کیږي. د ټولو چارواکو د نوم نه خودو په شرط دا خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په پاوز او سپینې ماڼۍ کې اوس هم دا بحث روان دی چې امریکا باید څومره ژر جګړهییز ماموریت پرېږدي او د امنیت لومړنۍ چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې لا هم کمزوري دي.
تاسو د پامیر ساحل دا رپورټ واوریدلو. د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره په ولوار فاټا ټریبیونل جوړ کړل شوی دی، خو قبایلي وکیلان وایي په دې ټریبیونل کې داسې کسان ټاکل شوي دي چې د سیمې د دود دستور نه دي خبر. قبایلي وکیلان غوښتنه کوي په کار ده چې دې کې قبایلي قانون پوه کسان هم شامل کړل شي. دا ټریبیونل ځینې نورې قانوني ستونزې هم لري. په دې اړه اورو نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او دداران او غړي وای چې دوی د فاټا ټریبونل لپاره نامزد شو کسانو په حق لباندې تحفظات لري. دوی وای چې قبایلی سیمو لپاره د فاټا ټریبونل جوړول خو یو ښه ګام دی، خو چې دې ټریبونل لپاره کوم کسان مقرر کړی شوی دي هغوی د قبایلی رسم و رواج سره بلد نه دي، او په دې ټریبونل کې قبایلی قانون پوه کسان اخیستل پکار وو. په دې لباندې د فاټا لایرز فورم د اطلاعاتو سیکرټری ممتاز وزیر ایډوکیټ مشال ریډیو ته وایي
په دې سلیکشن کې داسې کسان راغلي دي چې هغه بیخي د قبایلي رسم و رواج نه خبر نه دي.
او یو بل قبایلی وکیل ولی خان اپریدی وای چې په دې ټریبونل کې داسې ریټایرډ انتظامی افسران هم اخیستل شوی دي چې په لاندې کچ عدالتونو کې په مختلفو کیسونو کې امرونه صادر کړي دي، نو اوس په دې ټریبونل کې د خپلو امرونو خلاف د اپیل اوریدنه څنګه کوي، او که په دې کسانو کې کوم تن بیمار یا وفات شي نو په دستي توګه به پکې بل څوک کینی. ممتاز وزیر ایډوکیټ زیاتوي چې باید قبایلی قانون پوه کسان پکې واخیستل شي، دا ځکه چې یو شمیر داسې قبایلی قانون پوه شته چې د دې ټریبونل لوازمات پوره کولی شي.
فاټانا دلتا سیشن ججان شته، د فاټانا دلتا سیول ججان شته، د فاټانا دلتا د سپریم کورټ لایر شته، بهترین پروفیشنل لایر دی. فاټا ټریبونل لپاره کوالیفیکیشن کومه خبره ده، په کوالیفیکیشن باندې پوره پوره راځي.
د قبایلی وکیلانو د تحفظاتو په اړه مو چې کله د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قبایلی سیمې نه منتخب شوی د پارلیمان غړي اخونزاده چټان رای واخیسته، نو دوی وویل
نو موږ د هغوی د تحفظاتو سره مکمل زمونږ د هغې سره دغه کوو، خو دا خبره ده چې دا هر څه په یو ځل باندې نه کېږي، دا به په مزمه زبانې په آرام آرام سره به انشاءالله تعالی دا خبرې کېږي. خو دا یو آغاز شوی دی، دا یوه دروازه کولو شوې ده، او هغه ورځ لرې نه ده انشاءالله تعالی چې زمونږ د ملګرو کوم تحفظات دي او زمونږ کوم تحفظات دي چې دا ټول تحفظات به لرې شي، او د عوامو د خواهش مطابق به انشاءالله تعالی زمونږ قبایلو کې چې کوم نظام دی دا به جوړ شي.
یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه باندې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د فاټا ټریبونل اعلان کړی وو، او د دې چیرمین پخوانی بیوروکریټ شاه ولی خان او نور دوه غړي د پیښور پخوانی کمشنر اکبر خان او پیر فیدا محمد ایډوکیټ ټاکلی دي. د فاټا ټریبونل د اعلان په وخت د خیبر پختونخوا گورنر ویلی وو چې په قبایلي سیمو کې مو خلکو ته سیاسي ازادۍ هم ورکړي، او اوس به د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې په ضد قبایل خپل اپیل دې ټریبونل ته وړاندې کولی شي، او په 24 ساعته کې به د ننه یو ملزم د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په عدالت کې حاضرولی شي، او دې سره به په دې سیمو کې په لویه کچه بدلون راشي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د حسن ټاون په سیمه کې د یوې کارخانې چت را پرېوتې دي چې پکې په لسګونو کسان لا هم د ملبې لاندې ګیر دي. د پیښې په ځای کې امدادي هلې ځلې روانې دي، او تر دې دمه د دوو کسانو مړی او ځینې ژوبل کسان ژوندي راوستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې راکوي.
د لاهور په سیمه کاړک نالا ملتان روډ حسن ټاون کې د دوایانو په یو کارخانه کې نن سهار هغه وخت یو زورور چاودنه وشوه کله چې خلک د معمول په کار کې لګیا وو. د دغې سیمې یو اوسیدونکي میډیا سره خبرو کې وویل چې د پیښې په وخت کارخانه کې د 500 نه تر 600 پورې کسان موجود وو چې پکې زیاتره ماشومان او زنانه وي. دی وایي
8:10 پہ نا ایک بلاسٹ ہوا ہے کہ جیسے کوئی سلنڈر وغیرہ پھٹا ہے.
سحر 10 منٹ د پاسا 8 بجے یو چاودن ہوشوا لکه چې سلنڈر چاودلې وی. دھاغه ورستو هر طرف ته لګې او دوړې شوې. مونږ ته پته ولګېدا چې دوایانو کارخانه کې چاودنه وشوا. د کارخانه کې ماشومان او زنانه په زیات شمیره کې وي. دا وخت هم کارخانه کې تقریبا 50-60 کسان موجود وو.
د پیښې له وجې خو او شاکورونه هم را پریوتل. په دې حق لا مطبوعاتو سره خبرو کې د دغه ځای یو بل اوسیدونکي وي چې د کارخانه مالک سیاسي اثر رسوخ لري او څو ځلې کارخانه بند شوه خو د بیا خلاص کړه.
د دې خلاف مونږ څو ځایونو کې شکایت هم کړی دي خو تر اوسه پورې څه نه دي شوي. دا کارخانه څو ځله بند شوه خو یو دوه ورځې پس به بیا چالو کړی شوه. دلته نورې کارخانې هم شته. دا ټول خواوشا کورونه دي او مونږ ته ویره وه چې هر قسمه پیښې رامخې ته کېدی شي.
تر دې دمه د کارخانې نه د 2 کسانو مړي او 8 جوبل کسان راوستې شوي دي خو ولې اوس هم یو شمېر خلک د ملبې لاندې گیر دي. یوه زنانه چې رشته دار یې کارخانه کې کار کولو مطبوعاتو ته وایي
دی کې زما ری روا زما رو آرو او زما د ماما لور وا دا غوی هم پته نه لګي. د تیری سمودی راسید اغوی دل تکار کو عمرونه زیات دي خو مونږ ته پته نشته چې دا غوی به څه حال وي.
د پیښې په حق لا میډیا سره خبرو کې د لاهور ډي سي او احد چی ماوي چې امدادي هلې ځلې روانې دي او د دوی کوشش دی چې ملبکې ان خط خلق په حفاظت سره روباسي. دی زیاتوي
ایریا تنگ او اس میں مشینری هم اوسه سره لگانې سره
دا ځای تنگ دی او د کې مونږ هغه شان لوی مشینری نشو لګولې. دا کارمندان لګیا دي کارونه کوي. بل دا چې کم خواوشا کورونو کې درزون راغلي دي مونږ هغه هم خالی کړی دي او د سره سره ودانۍ کې نورې بایلرې او سلندرې هم موجود دي. نو مونږ نشو کولای چې لوی مشینری په کار راولو ولې چې د هغه د چاودو ویره ده. نو دې کار کې به ډیر وخت لګي.
بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په پیخه د خفغان سرګندونه کړې ده او امدادي کارمندانو ته د هلو ځلو توندولو ویلي دي. نوموړي د پیخې د پلټنو حکم هم ورکړی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
تخبه د مردان خیبر پختونخوا سیمه ده او د تاریخ په پاڼو کې ډیره ژوندۍ ده ځکه په دې ځای جوړې شوې ودانۍ ډیر سوړ تاریخ لري. دا تخبه قطبی اړخ ته ورته لاره جوړه ده او نور درې اړخونو ته د غرونو سوکې دي چې پخوانۍ ودانۍ پرې جوړې دي. د سیمې خلک او سیلګر وایي حکومت ته پکار ده چې د غلطه نور سهولتونه ورکړي او د تاریخي ودانیو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
د ضلع مردان په تخبای سیمه کې د زړې زمانې ودانۍ چې د تاریخ دانانو په وینا له 20 صدۍ شروع کېدو هم لږ زیات 1500 کاله وړاندې تاریخ لري. د سیلانیانو پام اوس هم ځان ته راګرځوي. په درې اړخونو یې دنګې دنګې د غرونو سوکې دي چې پکې زړې ودانۍ جوړې شوې او په قطب اړخ یې نورو ښارونو او سیمو ته لاره جوړه ده. یو سیادګری چې له جنوبی وزیرستان سره تړاو لري محمد سراج نومیږي او هغه وای
یاره بس د هول پر د سیزو دغې ته روانه یار بس او جګمه دو جګړی خډر خوان وک په دغه چې تاریخي ځکړای دي او خپل ځکړای دي نه دا سدو کنه چې له الف شوله غوې خډر شې په دغه چې د زنانه هر خو جې بډاګون او جګمه دو وړو زړه کنه نور ځنه داسې کسون دي چې نشر خطا یو زړه غوړې چې میجر وخې جې پوسه دغه پر د الف شوله غوې چې په دې کې مند داسې کیفیتری پر سره ولا غوې ځین ولا غوې نور دا ډېر زبردست طریقہ وی اور زبردست اصول وی مو حکومت ته دا اپیل او دم درخواست
او دی آثار قدیمه سره سیلګری تړلې شوې ده او د دې دوړو زیان ډیر زیات شوی او دا ساتي س صورت حال ده. دا پښتنه مو د ډایریکټر آرکیالوجی خبر پختونخوا ډاکټر شاه نظر نه کړی ده.
دا داسې و چې مخکې وفاق سره دا خبره او زه په غټ آواز کوم چې دا موږ ته ملو شوی د 18 امندمنت چې کوم اتلسم آئینی ترمیم راغلی نه کې دا موږ ته ملو شوی دي. تقریبا 100 پورې دا سیټونه دي. د کې موږ سره یو عجایب ګر راغلی د سوات نو وس دا چې موږ کور نو سوغلا نشو کولای موږ لګ ځان ته خبرو او مخکې به دا تکلیفونه نو دې کې زه دا وایم چې ترقی به.
سید ظفر اقبال هم د مردان اوسیدونکو دی او وای ډیره موده وړاندې راغلی وو هغه وخت داسې سہولت نه وو خو باید حکومت او نور هم دا ځای خرکړي
دا دغه پکې لکه صحیح کې پکې دا ځونه مونږ صحیح کې ټول دوباره بیا ماتي کې کنه دا لارې مارې صحیح کې لکه بره چې کوم نور لارې هغه له بنو وسو کې لکه نو سکیورټی تنظیم پکار او دا نه دا مشمون او په دل کوم څه سي سپار غوند غاس پکار سړي کېني خوراک مرا کې او
ډاکټر شاه نظر وای د 10 ځایونو سره د عام اولس غټه هم کېږي
نو دیکھ یقینا دا سڑکونه خکیږي دا تجارت خکیږي دا اوس لکه ګدلته انګریزان نازي او دلته زمار ورنا سه کباب خرسي هغه ته فائدہ کوټل کې شپوږي زمار ورته فائدہ خلکو نم زمار اخواس چې دی حفاظت وکړو د سکولونو کې خبرو کو ماجوان پوه کو چې خپل پلان پوږي دا و هم زه چې دا یو ضرورت شي بیان ټکیږي
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي
پاپی خبر کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي لند خبرونه د بوريوال کا کډنور
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په افغانستان کې د امن لپاره له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر په لړ کې قطر ته روان شوې ده. د قبایلي سیمو لپاره د پاکستان حکومت د پرمختګ د کلنی پروګرام په لړ کې 14 ارب روپۍ جاری کړي دي. د پاکستان د لاهور په ښار کې د یوې درې پوړیزي ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي او یو شمېر کسان لا هم تر ملبلاندې دي. او په فلپاین کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په منځنیو سیمو کې نن د 6.8 درجې زلزله راغلي چې له امله تر دې دمه 9 کسان وژل شوي دي.
روختیا او درملنا
درې بجې او یو 1:30 دقیقې دی په پیښور کې او 3 بجې دی او یو 1 دقیقه ده په کابل کې. روغتیا او درملنه خبرونه د اوزه په امیر ساحل در سره مو په پیښور کې را سره ډاکټر ریاض الله زهیر د ټلیفون په کرخه دی. دای بنن ما سره او د میده او د نظام انهضام یا د هاضمې د نظام په د عمومي ناروغیو باندې غږیږي او له ده سره به لده به تاسې پوښتنې هم کوئ د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب ستړی مشئ. ډیره مننه، خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. نو په دې باندې به خبرې کوو او د دې لپاره به زه داسې وکړم چې دا د ټلیفون شمیرې به د اورېدونکو ته اعلان کړو چې دوی بیا له موږ سره په هغې باندې رابطه وکړي. صحیح دی؟ نو د ټلیفون شمیرې اورو، تاسو په دې باندې ملموک سره ټلیفون وکي او نن به د میده او د خېټې او د نظام انهضام یا د هاضمې د نظام په اړه عمومي پوښتنې کوي. دغه ناروغي کوم قسم ناروغي لري تاسو او یا فکر کوئ چې لري، دا پوښتنې به له ډاکټر صاحب کوي. نو د ټلیفون شمیرې واخلئ.
د مشال رادیو ژوندۍ یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړئ.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په ټلیفون خبرې وکړي.
او که څوک غواړي چې موږ ته پیغام راولېږي او د پیغام له لارې پوښتنه خپله وکړي له ډاکټر صاحب ریاض الله زهیره، نو تاسو به دا اس ام اس شمیره به درته درکړم، په دې باندې موږ ته پیغامونه خپل راولېږي، پوښتنه پکې ولیکي.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي
0332 533 3351،
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 3351.
مشال راډیو ته غواګیا سروختیا او درملنه خبرونه دا او په پیښور له پیښور را سره د ډاکټر ریاض الله زهیر د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب چې دی د میدی او د نظام انهضام د ناروغي متخصص دی او که هر څه کس غواړي چې له دغه ډاکټر سره وګوري او مشوره ترې واخلي او درملنه ور باندې خپل وکړي او یا نورې پوښتنې لري نو د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د ناصر باغ سیمه د بورډ سیمه ده. دلته ناصر باغ ورته وایي د ناصر باغ روډ په دې باندې اس اس ایوبی په نوم یو پلازا ده. په دې کې د ډاکټر صاحب زهیر کلینیک دی او دلته تاسو ورتلای شئ او له ده سره خبرې کولای شئ، مشوره ترې اخیستای شئ او کله ناروغي لرئ نو هغې درملنه کولای شئ. ډاکټر صاحب لومړی خو به له دې پیل کو چې په دغه سیمه کې د خیبر پښتونخوا شوې قبایلي سیمې شوې او لپولیا خوا ته چې کومې سیمې دي کونړ ننګرهار نورستان او همداسې پکتیا پکتیکا خوست کندهار زابل هلمند په دغه سیمو کې کم قسم ناروغي عموما خلک لري د معدې یا د نظام انهضام ناروغي چې لري او داسې کم قسم عمومي ناروغي دي چې موږ ویل شو چې په دغه سیمه کې دغه ناروغي زیاتې دي؟
امیر ساحل صاحب پختنی په جواب کې بزر تاسو ته وایم چې څومره مونږ ته خپله کلینیکي تجربه ده او کلینیک ته کوم مریضان مونږ ته راځي اکثرا مریضان په سلو کې راشي او یا نواله 15-20% پورې کوم مریضان چې دي هغه مونږ ته د معدې د تکلیفونو په بیس کې مونږ ته راځي چې هغې ته مونږ په خپله طبي اصطلاح کې ګیسټرایټس وایو او یا ورته د معدې التهاب او یا هم د معدې زخمونه وایو. دغه مریضان چې دی په اوله کټګوري کې کلینیکونو ته دا مریضان راځي کېږي. نه یوازې دا چې دا کلینیکونو ته راځي کېږي بلکې په شفاخانو کې څومره تجربه چې مونږ هغه تجربه لرو شفاخانو نه چې کومه تجربه مونږ حاصله کړې هلته هم دغه مریضان چې دي د یو خاص اعراض او علایمو په بیس کې مونږ راشي او هغې نه بعد مونږ بیا په دې باندې نتیجه ورکو چې دغه مریضان چې مونږ ته راځي د دې زیاته فیصدي چې ده هغه په حقیقت کې د معدې تکلیف دی چې هغې ته ګیسټرایټس او یا په بل یا په پښتو کې مونږ دې ته ویلی شو د معدې د داخلي طبقې پړسوب یا التهاب.
صحیح.
دغه بیس کې مونږ ته دغه مریضان ډېر راځي او مونږ بیا هغه چې دی د هغې سخت وجوهات دي.
صحیح بالکل همدغه پوښتنه ما ډاکټر صاحب لرله چې تاسو خدا واضح کړه چې د معدې سوزش یا پړسوب یا التهاب چې ورته وایي دغه زیاته دا ناروغي اوس د دې لاملونه څه دي وجوهات څه دي؟
د دې وجوهات خو اکثرا په طبي هغه کې پامیر ساحل صاحب داسې بزته استوي چې طبي په طبي نړۍ کې یعنی طبي دنیا کې چې اکثر داسې مرضونه وي چې د هغې لپاره مونږ یو طبي چې په انګریزي کښې ورته اګزیکټ کاز وایي هغې لپاره کوم داسې واقعي علت نشته چې مونږ په دې باندې اطلاع وکړو چې دغه بیماري د دغه هغه په باندې هغه شوي. اکثر بیماریانې داسې دي 80% 95% پورې په طب کې او طبابت کې چې د هغې لپاره مونږ پوره داسې علت معلوم نه وي. علتونه مونږ تاسو چې دي هغه معلوم کړي لکه انتاني امراض. خو بیا هم دومره درته ویلی شم چې دغه د معدې پړسوب او یا دغه د معدې التهاب چې په انګریزۍ کې یا مونږ ورته په طبي لهجه ورته ګیسټرایټس وایو د دې دپاره یو څه خاص اسباب یا مطلب دا د پریډیسپوزینګ فیکټر فکټرونه چې هغه په حقیقت کې د معدې د التهاب او یا د پړسوبو سبب ګرځي هغه زه تاسو ته یو څو ذکر کړم او تر څو چې دا زموږ هغې باندې پوهه حاصله
کړي.
لومړی خبر خو دا ده چې لومړی سبب دا دی د دې پړسوبو د دواګانو استعمال دی. نن سبا تاسو ګورئ د مونږ تاسو په جامعه کې ډېر کسان داسې وي چې دردونه کېږي، بدن یې درد کوي، بندونه یې درد کوي، یا په حقیقت کې په سر باندې درد شي او یا په حقیقت کې ګرده کې یو داسې عادي غوندې درد راشي. د هغې دپاره مونږ تاسو قوي قوي د درد ضد دواګانې استعمالوو. د مثال په ډول سره د ډیکلوفینک دواګانې، د اسپرین دوا د سر درد دپاره، د دغې استعمال د یو زیات وخت دپاره او یا بار بار استعمال د دې باعث کېږي چې د معدې دغه داخلي پوخه دا د التهاب سره مخامخ شي او دغه التهاب چې دی بیا په اخره کې په یو خطرناک حالت باندې بدل شي چې هغې ته بیا مونږ تاسو وروسته د ګیسټرایټس نامه هغې ته نه ورکو، هغې ته بل بیا د ګیسټریک السر یا د معدې زخم نامه ورکو. دغه سبب کېدای شي یعنې د درد دونه د دوا بې ځای استعمال یا دی ڈاکٹر دی بغیر دی مشورې نه دی د دغه دواګانو اخیستل
صحیح.
چیرته کوم کس روماتیزم یا کوم نور تکلیفونه لري باید دی ډاکټر دی هغه مشورې سره سره باید دا دواګانې واخیستل شي تر څو چې دا تکلیف پیدا نه شي.
صحیح.
ما خبره دا ده چې زموږ تاسو په جامعه کې چې ډېر سټرس ډېر زیات دی روحي فشارونه دي وجه نه او یا په حقیقت کې د زیات نور داسې فشارونه دي وجه نه چې هغه موږ تاسو په خپله جامعه کې ورسره مخامخ کړو او د هغې د وجه نه هم دا چې دا التهاب د معدې چې دی دا پاتې کېدی شي. تاسو چې وګورئ په غربي نړۍ کې وګورئ هلته د الکوهلو استعمال ډېر زیات دی د شرابو استعمال زیات دی د هغې په وجه باندې دغه د معدې
ډاکټر صاحب دلته داسې د شرابو ذکر وکړو نو زه غواړم چې دا خبره بیا د ذهن نظم او ستا دواړو ونوزي سګرټ او نسوار آیا دا د دې سبب جوړیږي؟
بالکل سګرټ او نسوار دا دواړه تمباکو دي او دا تمباکو چې دا په خپل ذات کې ډېر ټوکسیک مواد لري. یو د هغې ټوکسیک مواد څخه کاربن مون اکساید دی سیانایډ شته دی په هغه کې نور داسې ټوکسیک مواد دي چې هغه په حقیقت کې د معدې د زخم د رامنځته کېدو سبب کېدای شي او یا هغه کسان چې د معدې زخم لري او هغه دوا استعمالي او سګرټ نوشي کوي هغه نه پرېږدي چې کوم زخم په معده کې پروت دی هغه جوړېدو یعنی هیلینګ ته یعنی جوړېدو چې هغه زخم چې دی هغه نه پرېږدي.
صحیح. نو ډاکټر صاحب دا خو تعارف خو وشو او صحیح ده نسوار او سیګریټ تاسو ویل چې په دې کې داسې زهرجن مواد دي چې هغه هم دغه التهاب جوړي او بیا ورسته دغه التهاب یا پړسوب چې دی ک علاج ونی شي نو دا د معدې په زخم کې بدلیږي. هم دغه خبره تاسو وکړه کنه صحیح. اوس به داسې وکړو خلکو پوښتنې به واخلو ډاکټر صاحب او د ټلیفون په کرخه را سره څوک دې ستړی مشي څوک لکم ځای
بله سلام علیکم زه خار افغان د خوست له میدان مثلا خبر اتم تاسو ملمت طلبونه نه کېدلی
ډیر مننه خوشاله اوسې افغان صاحب پښتنه وکړي له ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب نو زماده انا د دې مسله تقریبا اته او کلو تر چې دلا راځي
ها
یا هغه چې ټوټي اوخري او ورته ولټه کوي
ها صحیح. او ډاکټر صاحب تاسو له نور څه پښتنه لري؟ خریحان صاحب ڈاکٹر صاحب دا وی کنا چې کلا ډوډۍ خوري ستاسې والد محترم نو تراغه ورسته بیا څومره سات ورسته دغه کی قای کی یا الټی کی
نو هغه پورې کای کی کما کما کای کی چې تاسو ټول دغه واخه پر دغه واخه پر ډوډۍ نه خوړلې
ګره نو ډاکټر نه ډوډۍ زدا وایم دا ریحان صاحب اوس فرض ک تاسو ډوډۍ خوړه کنه نو څومره سات ورسته قای کی الټی کی لس دقیقې ورسته 15 دقیقې ورسته شل
15 دقیقې ورسته نیم سات ورسته کنه
صحیح.
دا کوم ته څو خیم ته بیا غوړ کوم ته شربت کې د مېډي شربت هغه شربت هم استعمالوي
ریحان صاحب ته بس خبرونه اوره دغه دی ډاکټر صاحب جواب درکې ډیره مننه خوشاله اوسې ډاکټر صاحب کده ته جواب ورک
ساحل پامیر صاحب دې جواب خدا شه دی چې مونږ تاسو خو پوهیږو چې دې معده دې زخمونو او یا معدې دې التهاب چې یو مهمه نه نه خدا دا چې هغه په ډیره باندې درد راځي دې په پورتنې برخه باندې درد راځي او د هغه سره سره دا استفراغات یعنی وومیټینګ چورته وي دا هم ملګري وومیټینګ یا استفراغات چې دا په دې په ډیرو زیاتو حالتونو کې چې دا مطلب دې علت کېدای شي یعنی د التهاب هم کېدای شي او د معدې د اخرانه دروازه چې ورته وي د دې کله نه کله د چې یو کس د معدې زخم ولري او یا د معدې پړسوب ولري د هغه دروازه یعنی د وتو دروازه یو خدا دا چې موږ ځان نه نوځي چې ته لوور اسوفیجل سنټر وي او یو هغه چې هغه معدې نه بهر کولو ته کوم هغه غذا وځي کله نه کله د هغې دروازې هغه تنګ شي بند شي هغه ته موږ یو تی بي اصطلاح استعمالو ګیسټریک اوټلیټ سنډروم نو د دې لپاره د مخ مشوره دی ورته دا چې د دې لپاره یو اندوسکوپي وشي تر څو چې دغه کم دغه دما کوم نظر دی دا الته هغه پټ پاتې نشو هغه ظاهر شي.
صحیح نوریحان صاحب، تاسو د خبرې دا معنا د ډاکټر صاحب چې ریحان صاحب ته تاسو دا مشوره ورکول غواړي چې دوی دی د میدې دننه هغه پایپ واچي چې د میدې دننه ټول صورتحال په هغه تلویزیون باندې ولیدل شي او معلومه شي چې دننه څه شي،
او معلومه شي چې دا د معدې د التهاب په وجه دی او که د معدې د هغې دروازې د بندش په وجه باندې دی کوم چې د معدې نه وتلې بهر کول مو.
ډېر ښه خبره، ډېره ښه خبره، ډېره مننه، خوشحاله اوسې ډاکټر صاحب. بل کس په واخلو، یو بل کس دی، ستړی مشي، څوک له کوم ځای د لاړ؟ بل کس خلو، ستړی مشي، ستړی مشي، د دې رادیو غږ جگ دی، خبرې نشي کېدای. بل کس خلو، ستړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک لکم ځای؟
محمد ظاهر صاحب د عربنا
خبرې. ښا ظاهر صاحب، پښتنه وکړه ډاکټر صاحب.
پښتنه دا چې زه بس د شپې سم ساتي راځي چې موږ له تاسو څخه وګورې یو درې بالښت ولې نه کیږي. اته یې د روډه مو د څه یو خلنه نه تخصوږي.
صحیح دی، صحیح دی. او عمر دې څومره دی؟
عمر باندې بچته دی 45 درېشتان.
درېش کال. او دغه ته چې سیګریټ او نسوار دا شین استعمالي؟ لاړ. ښه ډاکټر صاحب، اوبه له خولې ډېرې زیاتې راځي، دریش کلن دی او معده هم سوای کوي.
بالکل، داسې یو خبره وکړو فامیل فایل صاحب چې هغه من خپلو اسبابو کې تاسو ته خبره نیمایي پرېښوده، د معدې د التهاب او یا د خونو چې دی په دغسې اشخاصو کې کوم چې عمرونه هغه دي دا ځوانان دي، یعنې پاکت کې د 40 قانونه لاندې دي، اوس یوه نوې مطالعه یعنې ریسرچ په موږ چې کوم کتابونه د معدې په باره کې هغه ګورو، هغه وایي چې د دې حقیقت کې یو عامل 90% واقعیت په ځوانانو کې هغه په حقیقت کې یو بکتریا ده د ایچ پایلوري په نوم باندې، هیلکو بکتر پایلوري په نوم باندې. دغه بکتریا چې ده دا په حقیقت کې د دې علت کېدای شي چې د معدې په معده کې دننه پړسوب او التهاب او حتی تر دې چې هغه خطرناک زخم چې دی هغه رامنځته
کړي.
چون چې دا ځوان دی، نو موږ دې ته دا تجویز کوو چې دا د هغې لپاره یو وینه کې یو خاص ټیسټ کېږي د ایچ پایلوري انټی باډي په نوم باندې. هغه وکړل شي او دا غي نو ورسته شي بیا چې موږ د ایچ پایلوري زړه دوا یعنی چې کوم انټی باډي دی هغه ورکو او د معدې دوا ورکو.
او ډاکټر صاحب، دا د خولې نه د اوبو را تګم هم دغه مسله ده ور سره تړلې ده؟
بالکل بالکل، دا د خولې نه اوبو چې بهږي دا بالکل د معدې اراض کې دا یو اراض ده چې ایکسس سلیویشن ورته زیات خولې کې چې لاړې جوړېږي او یا پکې کې تراوی تراوی خو خلک راځي دي بالکل دا دی یو هغه کې شي دا عرض او بالکل دا کې شي.
صحیح. او ډاکټر صاحب، دا دغه میده سوزش چې ورته خلک وي زړه مسوځي ډیر زیات او سینه مسوځي او دا سوزش کوي او جوش کوي، زړه جوش کوي کنه دغه خبري خلک کوي، د دې وجوهات څه دي؟ د دې دغه څه دي؟
د دې وجوهات خو ما دا ویل چې په حقیقت کې کله دا معده چې دا خپل په حقیقت کې دوه دروازې لري، یو چې دا لور ایسوفیجل سفنکتر ورته چې د مرګ وصل ده، بل دا د وړو کولمو سره وصل ده. هغې ته په حقیقت کې دا اخري هغه ډیرینل سفنکتر ورته وایي. نو خبره دا ده کله چې دا معده کمزې کې نښتې ده، نو کله چې په معده کې تیزاب جوړېږي دا تیزاب شاته بازګشت کوي او دغه دروازه کله ناکله چې دا په داسې اشخاصو کې خلاصه پاتې کیږي، بالخصوص هغه کسان چې ځان ته ټیټ کیږي دي. او دوی دا په دې کې دا مشکل هم لري، نو دوی باید د شپې د مخه چې دی باید په حقیقت هغه دي اسیدو دا بازګشت یعنې رجسټ د طرف د خولې ته چې دا ډېر زیات صورت نه شي. او یوه خبر به زه تاسو په دې کې وکړم، که چېرته دا حالت تداوي نه شي نو د وخت په تېرېدو لکه لس کاله وروسته یا 15 کاله وروسته یا په ځینې اشخاصو کې 40 کاله وروسته تو مری کی په دې مری په دې دا په هغه برخه کې چې هغه د معدې سره نږدې ده، د زیات د تیزابو د مخامختیا په وجه باندې هغه ځای چې دی هغه په حقیقت کې یو څو پاتالوجیک تغیرات پکې راځي او کېدای شي هغه چې دی بیا خدای نه خواسته خدای 50 کال او وروسته هغه چې دی کم سرطان ته بدل شي. نو دغه حالت ته جرد ورته وي، یعنی ګیسټو ایزوفیجل ریفلیکس ډیزیز، یعنی مطلب دا دی بالکل هم د معدې او د هغه دروازې کمزورتیا ده کوم چې د معدې او د هغه د دې مرې سره کوم پرته ده د دې هغه کمزورتیا ده.
صحیح.
علاج هم داسې دی چې دې لپاره موږ باید لومړی هغه اسباب ولټو چې سبب څه دی او د هغې نه وروسته موږ تداوي وکړو. چونکې په ځوانانو کې مخکې ما یو یادوري وکړله چې یو بکتریا د ایچ پایلوري په نوم باندې یادېږي، هغې لپاره یو اسانه ټیسټ کېږي چې موږ تاسو په لابراتوارونو کې موجود دی هغه موږ وکړو او د هغې نه وروسته چې دی بیا موږ تاسو هغه مري چې دی د هغې مقابل کې هغه انټي باډي ورسره
کورس
او یو میاشت دی د میډیا چې کومه دوا ده د کم چې تیزاب کمی
هغه دوا موږ ورکو بالکل تازه به جهاد وکړي.
صحیح. اوس دوی یو اس ام اس راغلی دی ډاکټر صاحب، دوه پیغامونه راغلی دي او دا پیغامونه چې ما اوس ولیدل نو دا یو بل تورته دي، نو دواړه زر تل ولم او ادا دغه وکي تاسو جواب ورکړي. ډاکټر صاحب رانه لاړ، داسې به وکړو چې بل ټلیفون به ورته وکړو ډاکټر صاحب ته. او ډاکټر صاحب چې کوم شیان تاسو ته بیانول په هغه کې دا دی چې ایچ پایلوري دا محمد ظاهر ته ویلي دي چې ایچ پایلوري په نوم یو جرثومه ده یا میکروب دی، چې دغه میکروب چې دی دا په بدن کې په مېدې کې دغه پړسوب رامنځته کولو لامل ګڼل کېدی شي. او د دې لپاره به د اینې یو ټیسټ کوي، یو معاینه به کوي. هغه اینې ټیسټ چې وکړي نو تر هغه وروسته به معلومیږي چې آیا ایچ پایلوري انټی باډي په نوم باندې دغه ایچ پایلوري ضد دغه نظام چې دی هغه په اینې کې شته که نشته. که نه نو بیا د هغې لپاره یوه درملنه وي. همداسې د زړه سوزش او د دې لپاره هم ډاکټر صاحب وویل. ډاکټر صاحب تاسو ټلیفون له کرخې لاړې نو ما درته دا ویل چې دوه میسجونه راغلی، دوه پیغامونه چې هغه یو بل ته ورته دي. او یو کې خو یوه مسله بیان شوې ده، خو هغه اینډ ریزلټ یا اخرنۍ وجه چې پکې را پیدا شوې یا اخرنۍ اریزه چې را پیدا شوې مسله هغه یو قسم ده. نو زه دا وایم یو کس خو خپل نوم نه دی لیکلی، دوی لیکلی دي چې اول زه قبضم نو بیا د کوم ډاکټر نه دغه اخیستی دي لیکزو بایرین آی پراید په نوم ګولې اخیستی دي. صحیح دی؟ دا ګولې د دوه میاشتې خوړلې دي. تر دې وروسته اوس دی وایي چې زما په ګیډه کې ګیس دی، ګیس پیدا کیږي او په کولمو کې درد وي، نو اوس څه وکي؟ او بل کس دا پوښتنه کړې ده د خوست ولایت نه، ګل شاهد ګربز، دا ویلې دي چې زما معده ډېر ګیس لري، زه څه وکړم؟ نو د دواړو د دغه څه کولو لپاره څه ورته وایي؟
څومره چې د ګیس پورې تعلق خبره ده پامیر ساحل صاحب، دغه کوم کس تاسو سره لیږلې ده، دا په حقیقت کې په کولمو کې موږ تاسو یو طبي لفظ لرو، فانکشنل باول ډیزیز ورته وي، یا آی بی ایس، ایریټیبل باول سندروم. دا خبره د معدې نه ځي هغه طرف ته، د کولمو کې یو تکلیف دی، هلته یو سپزم پیدا کیږي او د دغه سپزم په وجه باندې دغه مریض ته او ګیډه کې درد راځي، او د هغه دوا مطابق دا خبره راکوم چې دته لیکزوبیران او ایپراید کوم ډاکټر شي لیکلي وو، هغه ډاکټر دی، هغه ډاکټر کوم تشخیص وکړ کړی هغه صحیح دی، هغه ایریټیبل باول سندروم دی. او دا هم صحیح ده، د معدې پورې تړلې خبره ده، خو زیاته خبره دی ای بی ایس چې دی هغه د ټینشن سټرس او د ډیپریشن په وجه باندې دا تکلیف په کولمو کې پیدا کیږي، غټو کولمو کې پیدا کیږي، هلته سپزم رامنځته کیږي، هغه سپزم چې دی اعصاب دی فشار لاندې ونیسي، او بیا چې بیا په ګیډه کې دردونه کیږي، او د ګیس په فاصلو کې هم چې د مشکل جوړوي، کوم ګیس چې بیا د په کولمو کې جوړیږي هغه د ګیډې د پړسوب سبب کیږي. نو بالکل دغه ایفایډ او لیکزوبیران چې خوري دې سره دی بلې دوا تجویز هم کوم، د نوید دی ورین په نوم باندې یو دوا ده، په بازار کې خرڅیږي یو سلو 15 ملي ګرام په اندازه مري.
نوم یو ځل بیا کوم ډاکټر صاحب دغه دوا
ورین
څنګه
نی بی ورین
په نوم دا دوا ده،
می بی ورین یو سل 15 ملي ګرام را، هغه سهار غرما ماخام دې کې به استعمالي تر یو میاشتو پورې په خاري یې روانې. او ور سره کچیرته لیبریکس په نوم باندې ګولې مرګري شي تر شل ورځې لپاره، نو به تر خبره وي، نو دا سپزم او دا کوم قولین چې دا به ان شاء الله ورک شي.
صحیح. لیبریکس په نوم باندې او نی بی ورین دغه استعمال کی؟
نی بی ورین په نوم باندې بالکل، دی ایفراید او د لیکزوبران سره بدای یو ځای خوري.
صحیح. لیپراید او ایکزوبران سره بدای یو ځای خوري، لیکزوبران سره بدای ګولې دا شین به یو ځای خوري. دا کوم کس چې پښتنه کړي خدابل ګل شاهد ګربوز چې ویل چې په میډی کې ډیر زیات ګیس لري، نو ریټس نه دی لیکلی، دغه څه دا فلټولنس چې ورته وي دا خو باغ نه.
بالکل نه، دا آی بی ایس ته دا خبره ډیره زیاته نه دي، ګیس معنی زیاتی در معنی هغه ګیس شیټس خبره دی، معده دی التهاب خبره ده، کوم غذا چې موږ خو هغه صحیح نه هضمي دی او دی نه هضمي دی، په نتیجه کې چې دی هلته د موږ په ګیډه کې همدغه ګیس جوړیږي، او وجه چې ده همدغه انکریز اسیډیټی یعنی دی زیات د تیزاب موجودیت دی، چې د هغې لپاره موږ په بازار کې مختلف قسم دواګانې شته دي. خو زه به تاسو یو خبره وکړم چې دغه کوم ورور د خوست نه پوښتنه کړې ده، هغې لپاره په کار داده چې ټابلیټ زه ورته نوم هغه ته اخلم، هغه د شپې طرفه دی خوري تر یوې مشکورې انشاءالله لذیذ ده، تکلیف به ښه شي. د فاموټیدین په نوم باندې 40 ملي ګرامه تدی غټ وي، مثال بلوسي 13 کالونه عمر زیات وي، نو فاموټیدین 40 ملي ګرامه د شپې دی طرفه یو مش متواتر دی خوري انشاءالله لذیذ ده، تکلیف شي دا به ختم شي.
صحیح. ډاکټر صاحب یو کس به واخلو ستړی مشي څوک لکم ځای ستړی مشي څوک یې لکم ځای دی ټلیفون کړی
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام صاحب، نوم دې راته وخی او پوښتنه دې وکړه ډاکټر صاحب.
ما نوم عمران دی، عمران خان.
ښه عمران صاحب، پوښتنه وکړي.
سال دې
ډیر مننه ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي. صاحب
زما خو پوښتنه دا ده چې زما دې معده کې نه معده باندې مې درد یو ګیس یو سره ډیر زیات.
ښه صحیح دی. عمر دې څومره دی؟
او پس عمر خو زما ډیر ښکاري او بلډ پریشر مې مو سره دا سر.
تحقیق د ایچ پایلوری ټیسټ په نوم باندې تچیر ته هغه مثبتي نو بیا د هغې په مقابل کې چې کوم انټیبیوټیک دی هغه موږ ورکوو لس ورځو لپاره او هومیپرازول په نوم باندې کپسول دی هغه موږ شیخو دې کسانو ته ورکولی شو. بله پاتې چې د هایپرټینشن یا د فشار خبره شوه نو هغه دې بیا د خپل د فشار والا ډاکټر سره چې د هغه په هغې باندې مشوره وکړي چونکې موږ پروګرام
بالکل صحیح دی ڈاکٹر صاحب. اوس بدا سی وکو چې زبر نه دو درې پښتنې وکم او وخت را سره ډیر کم پاتې دی نو لند لندې جوابونه بای منګه پدې میده ناروغي باندې پدې باندې وغږی دوس بدا سی وکو د خځو خواته براشو هغه خځې چې هغه حامله دی یا بچی پیدا کیږي یا امیدوار دی د بچی هغه څه قسم ناروغي د میده او د شیانو لرلې شي پدې وخت کې او هغه باید څه قسم کارونه وکړي چې لدغه ناروغي او نزان وژغوري؟
بالکل ډیره ښه پوښتنه وشوله او دا ډیره د ما ذهن کې دا پوښتنه تاوي ده. کمې حامله ښځې چې په اول وخت کې هم دوی دي یعنی په اول دا موږ تقسیمو اول درې میاشتې دوهمې درې میاشتې او درېمې درې میاشتې دغه ماشوم چې د مور په رحم کې پروت وي په او زنانه حامله داري شي نو اول یو څه په بدن کې هارموني تغیرات منځ ته راځي. دغه هارموني تغیرات په وجه باندې په معده کې پړسو پیدا کیږي او کله چې ماشوم ورو ورو د مور په ګیره کې غټیږي نو هغه پاس د معده چې دا پورته طرف ته کشکاږي او معده په حقیقت کې داسې یو افقي حالت غورکي او هغه تیزاب چې په هغه کې جوړیږي هغه کولمو ته زر نه تخلیه کیږي. نو په دغه حالت کې موږ حامله دارو ښځو ته دا تجویز ورکوو چې دوی خو لومړی داسې خوراکونه باید استعمال نه کړي کوم چې هغه په حقیقت کې د معدې تیزاب هغه زیاتوي. د مثال په ډول سره ډېره زیاته تریخ خوراک شول او یا په حقیقت کې اچار شول تروشي شوله د دغه نه شي مخنیوی وشي. بهترینه خبره به دا وي چې داسې مرغان باید د شیدو زیات استعمال هغه کې ځکه شیدې چې خپل القلي خاصیت لري خلوي خاصیت لري هغه تیزاب خون ساتي. د یو طرفه دا دی چې د دې معدې تیزاب به کمی دي، بل طرفه به دا چې ماشوم ته هم د دوی ډېره زیاته فایده رسیږي. دریمه خبره دا ده چې چیرته موږ داسې زنانه وته دواګانې تجویز کوو نو دا چې زنانه وته د دوا تجویز کوم ډاکټرانو ته څه مشکلات پیدا کیږي ځکه چې دغه دواګانې موږ داسې حامله ښځو ته موږ ورکوو هغه د هغې ماشوم باندې یو څه غلط اثر ورځي یا په دای چې خدای نه خواسته دا ماشومان به ابورشن سخت وکړي او یا که سخت وي کې ماشوم په ماشوم ته سوی تشکلات پیدا کوي یعنې د کوم اندامونو چې جوړیږي داسې دواګانې شته چې د هغې اندامونو جوړېدل چې د هغه په حقیقت کې نه کیږي. یا دواګان شته چې هغه موږ مورګانو ته ورکول شو دي انټي اسید په نوم باندې ټول دواګان چې په داسې مورګانو کې سیف دواګان دي موږ ورکول شو او باید نور دواګان څخه کوم چې د نړۍ دواګان دي هغه نه باید اشتراب وشي.
صحیح، یعنی دا تیزاب ضد چې کوم ګولې دي انټي اسید دا
تیزاب ضد دوا چې تر انټي اسید چې هر قسم دوا دغه بالکل
مورګان دا ټرایسل او داسې نور دا ټرایسل او داسې ګولې دي هغه استعمالول شي کنه
او ټرایسل او هغه د یو ګیبسکان په نوم باندې شربتونه دي الجنریټډ کمپاونډز دي او نور داسې مګنیزیم دي او المونیم دي دغه شربتونه بالکل خوف او اسانه ډول باندې د مورګانیک
استعمال ولري. صحیح، او اوس د غزمنګ پښتني سیمې چې دي ډاکټر صاحب په دې کې ماشومان چې دي دغه د اتل سکلونې چې عمر کمی دوی څه قسم دغه سي د نظام انهزام ناروغي لرلې شي چې هغه خطرناک ثابتې دي شي او دغه درملنه ډیره زیاته مهمه یو ماشوم ورته کېده شي پامم نه دا څه قسمي
خپختنه وشو په نظام کې کوم ماشومان چې د اتل سونه کم دي غټ مشکل چې دی د ډایریا یعنی د اسهالاتو مشکل دی او دغه اسهالات چې دي دا مختلف اسباب لري. یو دوه اسباب به زه تاسو ته ووایم چې زمونږ ساسو په جامعه کې چې دي دا لپاره حفظ الصحه ډېر مهم دی. زمونږ تاسو په افغانستان او پاکستان
او پاکستان نشته صفایان او دا شین نشته
بالکل دی حفظ سی مراد صحیح نشتا نو دغا دی جراثیمونو انتقال لکه دی جار دی یا دی امیبا یا دی زنی بکتریاگانو انتقال دلیا پا آمنا جا که دین دی چنجانو موجودت پا اگه کی پا کلمو کی نو دا شده دا پا حقیقت که بیر زیاد دی ماشومان دی اشحالات سبب کیزی او پا اگه کی زیاد مایات او انتقالتون کم چی دی انسان داخلی بدن تا ضرورت دی اغا زایی چیزی او کچیر تا صحیح پا مدارن او نشی نو دا سی ماشومان شده اغا چی دی پا حقیقت که دی اغا نمو مخشات پا دی کیزی او کچیر تا مطلب دا دی شدت اختیار کی نو حت ضربی دی او بو او دی لپرائزون دا دی کدو دی لاسا دا سی ماشومان شده نمبر کیری همشی
یو جهان مننه ډاکټر ریاض الله ظهیر را سره د ټلیفون په کرخوله پیښور او ډاکټر ریاض الله ظهیر د پیښور کې په ناصرباغ روډ باندې د بورډ په سیمه کې د اس اس ای یو بی پلازې کې د نننه د کلینیک لري د میدې او د نظام انهضام د هر قسم ناروغي لپاره چې تاسو مسله لري هغه مونږ نشو څېړلې د سی په تفصیل باندې هغه د پاره تاسو ورتلای شي مشوره ترې اخیستای شي او درملنه کولای شي ډاکټر صاحب یو ځل بیا مننه تاسو د روغتیا او درملنې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته
یو جهان مننه ډیر شکریہ ډیر شکریہ
خوشاله اوسه خدای پامان ډاکټر صاحب لاړ رانه او روغتیا او درملنه خبرونه هم پاتور سید